د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د لسو څخه تر لسنیو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه واورېدل شئ. نو هیله ده چې را سره اوسئ. لومړی خبرونه په خیبر پختونخوا کې د پولیو ویکسینو پر ټیم په یو بل حمله کې یو پولیس والا وژل شو دی. د ګودر بخنه غوړم د ګوادر د حق غوښتنې تحریک له حکومت د مایانو د ښکار غیر قانوني لوی کشته وبندیدل او د پوزي چک پوسټونو لری کولو مطالبه کړې دي. طالبانو په کابل کې یو خبريال سخت وهلې. د خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې د ګوزن زد ویکسینو د کمپاین پر ساتونکو پرون یو بل برید شوی او یو بل پولیس والا وژل شوی دی. د ټانک تھانې د پولیسو مشر نور اسلم د دسمبر په 12مه مشال رېډو ته وویل چې دا حمله په ګره خده کې شوی ده. دغه په خبره په ډزو کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی خو هغوی سره د امنیت لپاره موجود سپایي نذیر وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دا په ټانک کې په دوو ورځو کې د پولیو ویکسینو په ساتونکو پولیسو دوهم برید دی. د دسمبر په 12مه هم یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمي شوی و چې ذمواري تحریکي طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي هر سختدریزه ډله چې د پاکستان قانون ومني خبرې ورسره کېدلی شي. نوموړي د دسمبر په 12مه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د ټي ټي پي سره که د مذاکراتو خبره کیږي نو دا درته وایم چې زموږ پیغام ساده دی. څوک چې د پاکستان آئین او قانون ومني او ټیټ سر ورسره روان شي نو موږ به هم ورسره روان یو. که داسې نه وي نو موږ پخوا هم جنګېدلی یو او بیا به هم جنګېږو. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اور بند کړی و. خو ټي ټي پي ویلي چې دا اور بند ځکه نه غځوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوزنامې د سرغړونې په کولو سره د دوی ملګري په نښه کړي دي. پوز په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په بلنه د گوادر د حق غوښتنې تحریک د ملاتړ لپاره مظاهره شوې ده. د دسمبر په 12مه شوې د مظاهره کې خلکو له حکومت او غوښتل چې د گوادر د اوسیدونکو مطالبې ومني. د بلوچستان په گوادر کې د جماعت اسلامي د ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ له نږدې 2 میاشتې راهیسې روان تحریک غوښتنه کوي چې حکومت د کب نیونکي لوی کښتۍ بندې پوزي چک پوسټونه لري او د ایران سره د تجارت لپاره ځایي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پر ټویټر ولیکل چې د گوادر تحریک جایز غوښتنې یادښت کړي او په دې اړه د بلوچستان له وزیر اعلی سره خبرې کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر 12مه باندې بلدیتي ټاکنو امنیت ساتلو کاري پوسټ نه بلکې پولیسو ته سپارلې. د دې کمیشن وایي سویل احمد پرون مشال ریډیو ته وایي چې د لوړپوړو چارواکو په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په ځینو ځایونو کې به سرحدي ځواکونه یا فرنټیر کور هم تانیتیږي. د ټاکنو کمیشن د شمیرو تر مخه په بلدیتي انتخاباتو کې د بیلابیلو چوکیو ګټلو لپاره د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې 15,252 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. طالبانو د دسمبر په 12مه په کابل کې یو خبريال نیولې او وهلې دي. د افغانستان د آزادو خبرلانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي پرون رسنیو ته په لیګلی و خبر پاڼه کې ویل چې د کابل ټایمز رسپانې پر خبريال سید راشد کاشفی دی او پروګرام د ویډیو جوړولو په وخت تشدد شوی دی. د خبر پاڼه سره هغه تصویرونه مل دي چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نشانونه ښیي. حجت الله مجددی دا کر غندلې او طالبانو د رسنیو سره د ښه چلند غوښتنه کړې. د طالبانو کورنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرلانو خوندیتوب ته ژمن دي او د دې پیښې څېړنه به کوي. طالبانو د اګست له 15مې په افغانستان کې حکومت پیل کړی. له هغه راهیسې په زرګونه خبرلان د ځان خوندي ساتلو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12مه متحده عرب اماراتو ته تللی دی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. تیر کال د امریکې په منځګړتوب د اسرائیلو او اماراتو د اړیکو تر سمولو وروسته دا د کوم لوړپوړي چارواکي لومړی دوره ده. د متحده عرب اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان د بنټ هرکلی وکړ او اعزازي ګارډ ورته وړاندې شو. نوموړی به د اماراتو د ولیهد محمد بن زاید سره د پوځي او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې کوي. بنټ په داسې وخت کې دا سفر کړی چې د نړۍ قوتونه کوشش کوي چې د ایران سره شپږ کاله زوړ اټومي تړون بحال کړي چې ترې د امریکې په وتلو او په 2013 کال کې د بندیزونو د بیا لګولو سره ټکنۍ شوی دی. د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي چې غواړي دغه نیوکلیر تړون بیا راژوندی کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی او د موبایل اپ د لارې هم موږ هم دا اوس اوریدل شي. لومبي ریپورت ته بور شو د پاکستان حکومت سره د وی میشته اوربن ختمولو وروسته تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې یو ځل بیا بریدونه پیل کړی دی. په تیرو دوه ورځو کې د پولیو ویکسینو په دوه ډلو حمله وشوې چې پکې دوه پولیس والا وژل شو او یو زخمی شو. په دې بریدونه کې د یو زموري تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ومنل. څېړونکي وایي ٹی ٹی پی د بریدونو ته بیا ځکه زور ورکړی چې غواړي د سولې مذاکراتو له بیا ممکنه پیلېدو مخکې د پاکستان پر حکومت فشار واچي. ګولایز په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان طالبانو له حکومت سره د اوربند نه غزولو تر اعلان دوه ورځې وروسته د دسمبر پر 11مه په بریټ کې یو پولیس سرتیری وژل او بل یې ژوبل کړی دی. نه قانونه وسلواله ډلې تریکې طالبان پاکستان له حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي ول او په نومبر کې دواړو خواو یو میاشتنی اوربند اعلان کړ. خو طالبانو د دسمبر پر 9مه ویلي ول چې د پاکستان له وفاقي حکومت سره کړي یو میاشتنی اوربند نور نه غزبي. تر دې اعلان وروسته د دسمبر پر 11مه د ټانک په چدړ کې وسلواله طالبانو د پولیو د واکس سینی ډلې پر ساتونکو برید وکړ. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د حمله د ذمہواری په اړه سندي ویلي. خو په همدغه غسیمه کې هم په دوه مورز یعنی د دسمبر پر 12مه په یو بل برید کې یو بل پولیس سرتیری ووژل شو. د پاکستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند نه غزولو اعلان په اړه سندي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دسمبر پر 12مه مشال لري ویل چې د اوربند نه غزولو اعلان او بریدونو ته دوام ورکول پر حکومت د فشار راوستو معنا لري.
او دغه فشار د افغان طالبانو به هم کو چې اشرف غنی حکومت سره اوربند نه کاوه او بل طرف ته جګړه. نو هغه انګریزي مثال دی چې فایټ فایټ اند ټاک ټاک. هغه مسله را وړاندې شوې ده. بل طرف ته تاسو ته پته ده چې د امن هم ډېر ملګري وي، د جنگ هم ډېر ملګري وي. اوس چې دا خبره امن طرف ته روانه وه نو ضروري کم پیګیم سپایډر چې کوم دي هغه که استخباراتي ادارې دي یا داسې ملکونه چې د هغوی مفادات دي پولیس سټیبلایزیشن کې یا نور داسې ګوندونه وي نو هغه په کې هم دا کوشش کوي.
تر کې طالبان پاکستان د اوربند نه غزولو پر وخت دا هم ویلي ول چې حکومت به یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعہ ورته سپاري. خو لا هم په هغه کې ټول نه دي خوشي شوي. په پیښور کې خبريال مشتاق یوسف زید د دسمبر پر 12مه مشال لوتی ویل چې حکومت لپاره دا کار ګران وو چې د طالبانو مهم قومندان یې
طالبان مهم کسان خوشی چې پای کې مولوی عمر او مسلم خان او محمود خان او لطیف مسعود او دا اهم کسان نو حکومت کسان خوشی کړو. طالبان وو چې کوم زمونږ مطالبه وا زمونږ غوښتنه ونه پوره نه شوله. په دې کې بیا ډېر خاموشی را لږه کې تاسو پته ده چې دسمبر میاشت ته خبر کې عامې پبلک سکول باندې حمله شوه. پای کې مشمان وجل شو نو دا اطلاعات چې ګنې خبرې مخکې وی او ګیدی چې مهم کوشي ما په خپل باندې پاکستان به هم کوشش وکړ او حکومت چې په باندې داسې تنقید ونه شي چې په داسې میاشت کې چې پای کې طالبانو د پیښور پر مشمار په سکول باندې حمله کړې وه ډېر مشمانې وجلې وو. په دغه میاشت کې بیا مهم طالبان مشران خوشي کېږي.
د نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو چارو پوه اجاز خټک د دسمبر په 12مه بیا مشال لري ویل چې پاکستاني طالبان غواړي چې په حکومت خپلې ټولې غوښتنې ومني او په دې عمل کې د افغان طالبانو کردار هم ډېر مهم دی.
دا د ټي ټي پی او پاکستان خبرونه پای کې افغان طالبان هم شامل دي. ځکه ټي ټي پی مشران افغانستان کې اوس کلاو آزاد ګرځي. نو آیا ای طالبان پاکستان ټي ټي پی پاکستان خو معلومه ده دغه خود افغان طالبان او د پاکستان په منځ کې څنګه خبره دي او بیا ای دای باندې پرېشر اچي نه چې څنګه چې سمر هدا پورې چولې شي. نو دا ټول سوالونه دي د نه په صورت کې کلیر کیږي سیچویشن او دا به ډیپند کوي د پاکستان او د افغان طالبانو تعلق باندې کیا سمه دي او د طالبانو بیا افغان طالبانو افغانستان کې دنه سمره کنټرول دي.
ځینې پوهان دا هم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي. پاکستانی طالبانو په بیان کې د خپلو ټولو 102 بندیانو د نه خوشی کولو په اړه ناخوښي ښوولې وه، خو د دسمبر پر 9 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ویب پاڼې د خبر له مخې تر دې دمه د پاکستان حکومت 200 طالب بندیان خوشی کړي دي، خو په دغو کې هیڅ یو لوړپورې قومندان شامل نه دی. خو د مشال رادیو د سرچینو له مخې تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشی کړل شوي دي. تر دې مخکې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 نیټه رسنیو ته په خبره شوې ویډیو پیغام کې ویلي ول چې له طالبانو سره خبرې تر بعد د هیواد د آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي او پکې به د هیواد د حکومت سلامتیا او اړوند سیمو امنیت، ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا په پام کې نیول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو رپورٹ تا ورزو دا رپورٹ دا گوادر پا اڑا باندی دا بلوچستان پا گوادر که دا حق غوختن تحریک زور اخسته و پرون ورسر دا پاکستان پا بلا بلو خارنو که دا ملاتر لپارا لاریونونا شویدی. دا تحریک مشری دا جماعت اسلامی یوزعی سیزتوال مولانا هدایت الرحمن بلوچ کوی. پا تحریک که شامل خلق دا پاکستان لمرکزی و دا بلوچستان لصوبای حکومت غواری چی لبهار دا ورطلون کو کب نیون کو مخوانی سی دا گوادر پا پرمختی کارنو که دی زعی خلقو تا برخور کری. امنیتی زوګونه دی خلک نه تکلیفوي او د ګاونډي ایران سره دی سوداګري اسانه کړل شي. حکومت ویلي چې کوشش کوي د دې مظاهره چن سره د مذاکراتو لاري یو جوړجاړي ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د دې تحریک په ملاتړ شو مظاهرو څخه ګوهر مسجد رپورت لري چې د احتجاج کوونکو په نارو شروع کیږي.
دا هغه خلق دی چې د دسمبر په 12 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په بلوچستان کې شروع شوی تحریک حق دو په حمایت کې راوتلی وو. په دې مظاهره کې د اسلام آباد او د راولپنډۍ سره تعلق لرونکي مختلفو خاریانو حصہ واخیستله. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته ساده سو ویل
زمانون فرید احمد خان دے جو دی اسلام آباد والا پغور ٹاؤن کو سی کما او دل تک زون دے راتلو نن مقصد چ دے داد بلوچستان دا خلق سرا چاغه د خپل حکومت د پار راوتی دی او نه صرف دا چې د خپل حق د پار راوتی دی بلک په نور خلقو کوم دا بلوچستان باغ خلقو کی چاغه د ډیر وخت نه د خپل حقوق نه محروم دی دا غوی د پاسې دو د پار او دا غوی د بیداری د پار راوتی دی مون نن دا غوی د سرا د اظهار یګشته د پار راوتی ازنګ دا مقصد دی چې موږ د بلوچستان عوام ته دا پیغام ورکړی شو چې تاسو یوازې نه
په مظاهره کې شریکو خلکو دا خبره په ډاډه وکړه چې د بلوچستان د مظاهرینو سره د کېدون کې زیاتوب بند کړل شي. په احتجاج کې ګډون کوونکي په دې موقع یو بل کس مشال ریډیو ته ساده سو ویل
زمانم فرمان الله دے ایڈوکیٹ ایم اسلام آباد کے غلط کو حکومت وقت وکا دے چھ داغی مطالبات داغی عمومنی زگی چھ داغی زر معاش دق یو دغه دے لیکن نور ډیری خبری دے تو رحمان صاحب کی چھ رگو ادر دے پورٹ قائم دو نہ پس بیا چھ کم سہولیات پکار و عمل کرن نہ کلے شو بلکہ الٹا داغی من کن نقصان دا شو چھ پزی پزی باندی اگی لکن کی اور فورسز تے نہ کڑی داغی دے وجہ نہ لوکل خلق تے ډیر زیات مشکلات دے
یاد دوی چھ س مدامخ کے د بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ کې خلک د خپل حقونو د پاره په احتجاجي مظاهره باندې راوتلي دي. د دوی غوښتنه دا چې په گوادر سمندر کې دی د غټو ټرالانو په واسطه د کبانو ښکار بند شي او د سرحدي عسکرو لخوا جوړ کړل شوی امنیتی پوسټونه د هم بند شي او د سره سره د منشیاتو خلاف مؤثر ګامونه دا پورته کړل شي. په بل اړه د حکومت او د حق دو تحریک په مشرانو په منځ کې سو زله جرګې شوې دي، خو تر اوسه پورې کامیابی په لاس نه ده ورغلی. د دسمبر په 12 تاریخ باندې وزیر اعظم عمران خان یو ټویټ وکړو چې په هغه کې د بلوچستان د مظاهره نوټس اخیسته دی.
د پبلوچستان کې گوادر ته حق ورکړي بې ساري ګڼل کیږي. دغه رپورت مهم تاسو لګ مخکوره د گوهر مسجد هم د سر تړلې او بل رپورت دراورو د دې تحریک د یو ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن بلوچ لخوا مشر کیږي او نږدې و مش مخکې پیل شوی. دا غسره په زورګونو خلک ملګری دي. تحریک په لومړي سر کې د ځایي کب نیونکو د حقونو لپاره پیل شو او ګډونوالو ادعا کوله چې دغلته وړتلون کې لوی کشتۍ یا ټرالرز په یو وار په لسګونو زره کبان نیسي او د ماهیانو نسل وژنه کوي. د دوی په خبره دغه کار د ځایي کب نیونکو روزګار هم خراب کړی دی. د دوی دوه نور لوی غوښتنې په گوادر کې د پوځي چک پوسټونو لیر کول او د ایران سره د ځایي خلکو تجارت زیاتولو لپاره سهولتونه برابرول دي. عبدالحی ککړ د دې تحریک پر اهمیت غوښتنو او سیاسي اړخ رپورټ لري.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2000 لومړي کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد سي او ځایي خلک په اقلیت کې بدل کړل سي. خو حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخت په دې اړه احتجاجونه کېدل خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډول چې په دې وروستیو کې له سند صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدود ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
ټرالر مې 50 سے 60 ہزار کلو
آتا ہے. جبکہ ٹرالر کے لپنزو سخا 35 ہزار کلو گرام مایان جائے گی او زموږ وړي وړي کشتیانی له 400 څخه 500 کیلوګرام ماهیان نیول شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلوګرام کبان نیسي او زموږ 500 کشتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولای. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیل دورسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوی دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستي جوړې شوی چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسنی تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجي د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کا کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنه کوي چې چیرې روانې نو زله هغه تاسو کوم چې تاسو د گوادر کوڅې معلومی دي. دې خبرو موږ په نفسیاتي توګه ځورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردي هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
اس وجہ سے لوگ تنگ تھے پریشان تھے.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول. نموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو شکار بیخي کم شوی دی.
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت به خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې به خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کشتۍ به 1 یا 7 کیلوګرامه مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کشتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 10-1200 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلې.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالې ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلۍ زتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلی او هڅه وکړه چې د پارلمان لارې خپل ستونزې حل کړي. خو نتیجہ ورنہ کڑا
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چھ د گوادری وادی وگڑی زان روانی و سوال مبارزی سره کھڑے رہے نہ بالو او دارنگا پارلمان نے ہم ہلیا غفتنی ور پورے نہ کڑے دوی ہتھ اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسان منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑ چھ اس پر اسمبلی کی ناس تے خو اغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغل نه ده نو خلق تنگ وو چې بل لار پیدا کړی چې خپل غختنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان او سره ملګری کیږي
مکران او پورا بلوچستان هم سره جوړنه جا راځي
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایز غشتنې منی او په دې لړ کې اقدامات کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندر جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوم د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر په 19مه بلدیتی انتخابات کیږي د کلو او ضلعو په کچه کې دونکو د انتخاباتو کې په زورګونو خلکو ځانونه نوماند یا کاندید کړي دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایان سهیل احمد وایي دوی کوشش کوي چې دا ټاکنې په شفاف ډول وشي او د دې لپاره یې ځینو هغو سیاستوالو ته خبرداری ورکړې چې په غیر قانوني ډول یې د خپلې خوښې کاندیدانو لپاره کمپاین کوو د سهیل احمد سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې دې پوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو تیاریانې تر کومه رسیدلې
د بیلټ پیپر سکم هغه د پرنټینګ دی هغه بالکل په اخري یعنی مرحله کې دی د نن بعد با د یو ورځ دوه کې بعد د سټریکو ته هم د غیره تقسیم شروع شي او مطابقه د سره افسران بلل شي او د ریټرننګ افسران هغه ته به بیلټ پیپر اسلام آباد نه دا په حواله شي او بیا به د پولینګ سټاف چې کوم هغه دی دا غیره ته به دا سامان د تقسیمولو هغه کاروم شروع دی پریزایډینګ افسران اپ چکم دی اگے تا بدا سامان حوالے شی او دا با خپل خپل پرنسٹریشن ہوتا
سہیل صاحب د دین علاوہ آیا تر دا محل پوری تاسو ته داسې کوم شکایتونه موصول شوی دي چې په انتخابی کمپاین کې خلکو د ټاکل شوو خرچونو زیاتې خرچې کړي دي
دا دي چې دا حوالے سره خو خبر یا کمپلینټ څو تر څو پورې موږ ته مخه ته نظر راغلي البته د متعلقہ چکم وزرا دی یا مطلب مشیران دی یا حکومتی عہدیداران دی مطلب ایم این ایز ایم پی ایز یا دو کاغذ دا اپوزیشن سره تعلق ساتي کې د حکومت والا دی هغه په جلسو کې د شرکت باندې پابندی دا یا داشن هغه د سسکیم اعلان نشو کولای ستانې نشو کولای نو دا سي ډیر روزانه بنیاد باندې موږ نوټس جاری کوو د موږ متعلقہ چې کوم ډیسټریکټ کې یا ضلع کې ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسر دی هغه په یو زبردست متحرک دی او چې کوم کمپلینټ موږ ته لریږي یا موږ ته سوشل میډیا باندې موږ ته پتو لګي یا میډیا مطلب پرنٹ میډیا په ذریعہ باندې یا د الکترونیک ٹی وی چینلز په ذریعہ باندې نو هغه باندې فوري تور باندې ایکشن اخست کیږي نوټس دې لري ایشو شي ویلي لکه په نن متاسو کتنې نن موږ په چا صدا کې چې کوم دغه دې متعلق ار اف ایم مجلس یې به وزیر دې صبحی هغه ته هم نوټس ملاو شو دغه شان نور هم ډیر دي چې هغه هغه کارن مطابق یې نوټس ملاو شي او هغه چې هغه مطمئن کی مو ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر نو بس بیا خو وضاحت کمپلیټ شي هغه او کچري نه نو هغه باندې جرمانه هم لګي او دغه شان دغه معاملې هغه کیس الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد ته ریفر کیږي.
بل د دې انتخاباتو د سکیورټي باره کې تاسو یو ځل ویلي چې دا به صرف پولیس سرتیری دا سکیورټي کوي، آیا فوج ته خو تاسو دعوت نه ورکړي؟
نه جی نه، لیکن دا څه و چې د تیر ورځ الیکشن کمیشن سیکرټری صاحب راغلی او چیف سیکرټری آفس کې رہی او ډېر زبردست میټنګ کړو، ډېر لوی چې په هغه کې آی جی پی، ایس پی او آی جی پی چې کوم د پولیس سربراه دي هغه شامل وو، پکې شرکت کړو، دغه شان چیف سیکرټری په خپل ناس د خیبر پختونخوا نو هغه کې د دې خبرې یو دغه وشو چې پولیس ته پولیس سره سره به ایس سی کم ځای کې ضرورت وي، نو ایس سی پکې ډیپلای کیږي. فی الحال فوج په دغه کې داسې خبره نه شته.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د خبرلانو ټولنې وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 2000 زیاتې خبرلانې بې روزګاری شوې او ډېرې هیواد پرېښودو ته اړ شوې دي. طالبان د اګست په 19 کابل ته ننوتل او په دې توګه یې واک په خپل لاس کې واخیست. دوی په ډرامو او فلمونو کې د ښځو په راڅرګندېدو بندیز لګولې او ښځینه خبرلانو ته د کار لپاره ځینې سخت شرایطونه شرایط ایښی دي. بې روزګاره شوي خبرلان وایي طالبان په دې توګه له بشري حقونو سرغړونه کوي او اقتصادي ناورین زیږي. د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي چې ټول کارونه به د شریعت په چوکاټ کې پر مخ وړي، خو د دې چوکاټ ډېر وضاحت نه دی شوی. زموږ همکاري پاړه رپورټ لري.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو وروسته یې هیواد پرېښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر شلو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیاتې زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او له ډېرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوږه پوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رساوه. شبنم خان دوران بله هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې له عمل شول چې دا خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې لس کالې پر رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شو او هیواد یې پرېښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کیده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کیدل شي.
خزینه خبریالان چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ایزه او نړیواله کچه لوی لاسته راوړنې هم درلودي. اوس مهال څناڅه 400 خزینه خبریالان په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې لرامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړې ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د ښځو شلکلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره لپاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې معلومات ښیي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې لاسه ورکړي او ډیره یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي چې خدای مکړه پرسنۍ کې د خزینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې خزي تشکیلوي هغه پرسنۍ کې د خپل ونډې نه محروم نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب ورنکړ. خو سمو د وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجی دی راځي چې د خبرونو لنډیز ور. د خبر پختونخوا د ټانک تانې د پولیسو مشر نور اسلم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 12 په پولیسو باندې یو حمله شوی چې یو پولیس والا پکې وژل شوی دی. دغه په وینا دغه پولیس د ګوزن ضد ویکسینو د کمپاین د ساتونکو په حیث کار کاوه. تر دې یو ورځ مخکې هم د تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې لخوا پر پولیسو باندې یو برید شو چې یو پولیس والا یې وژلی او بل زخمی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او افاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هر سخت دریځ ډله چې د پاکستان قانون او آئین ومني خبري ورسره کېدل شي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې اوربند کړی و خو وروسته ټي ټي پي دا اوربند ونه غځو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وین سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دسمبر 19 بلدیتي ټاکنې به د پولیسو او اف سي ځواکونو د امنیت ساتنې د لاندې کیږي. هغه زیاته کړه چې پوستا په دې ټاکنو کې ضرورت نشته. د اسرائیلو وزیر اعظم نفتالی بنټ د دسمبر په 12 متحده عرب اماراتو ته تللی. دا لومړی ځل دی چې کوم اسرائیلي وزیر اعظم د اماراتو ته رسمي سفر کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د خبرونو لنډیز مو واورید. وسم روښانه مستقبل خبرونه او روچې منور شای جوړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د چارو پوهان وای به تعلیم او به هنر ټولنه هیڅ کله ترقی نشي کولای. خو بیا هنر تر څه حد د تعلیم کمه پوره کوي چې یو تن پر ځانته کار روزګار لټول شي. همدغه راز د خیبر پښتونخوا د یو کلی اوسیدونکو ساجده بیبی وای تعلیم یې د نشټ برابر ده. نه بچلری او خاوند یې هم څه خاص روزګار نه کوي، نو ځکه یې د خاوند په صلاح د کور بوج چتولو تم لا وتړله. دا وای
زما په کور کې ډیر د سیګډ وډ او څه حالات په مو ډیر تیر شوی دي کنه. خو زه ډیر د الله نه شکر گزار یم چې زما سره خپل هنر وو او ما همت نه دی ویلې چې یاره زه به همت ویلم او څه به یو کار نه کوم. خو زه هم چیرته وځه دا به می سړی کیسه به ولې کوم. زما د واده تقریبا 25 کال شو. کور والا می زمینداری کوي، د این جی او والا نه می ټریننګونه اغستلې دي، د هوا لور نه می اغستلې دي، ایس آر اس پی نه می اغستلې دي ټریننګونه. دا سه مختلف ادارې دي چې اغه نه ما ټریننګ اغستې دي او زه مخ په وړاندې روان یم. او شکر الحمدلله اوس ما د کمپیوټر ټریننګ کړی دی تقریبا 3 من عام د هوا لور سره کړی دی. پاغي باندې نت باندې زموږ ته خپل لا کم کاروبار لګه دي چې موږ بیٹ شيتي لا کم ډیزاینو نه او موږ خپل را غختل غواړو. نو هغه موږ راو پاړو او کم ډیزاینو موږ خپل کم جوړو نو هغه موږ پکې جوړو لو وغیرہ کنه هغه موږ په نت باندې ورکو. بیا
ساجده بیبی وای د خیریه ادارو د تربيت په وجه اوس د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې خپل د لاس جوړ شیان خرڅوي. دا کاروبار یې څنګه شروع کړ؟
دا زمون کو کلی کدلتا اول چې د ایس آر سی ویلج بینک جوړ کولو ټنګونه جوړ کړ او مونږ لا چې کوم التا بیا خورشید بانو رااله خورشید بانو مونږ ته ویل چې یاره دغه سي زمون یو اداره ده د حوالو بیا هغه سره مونږ لاړو هغه سره مونږ تعلق وکړو چې یاره دا مونږ دغه سي زما خو دومره هنر شته دی او زما خو وړاندې تګ غواړم خو ولې موجوده وسایل ما سره دا هغه نشته دی بیا هغه کې مونږ د ویلج بینک نه یا د مور داسې مختلف بینکونو نه مونږ قرضه اخیستې ده هغې دپاره چې مونږ مشینونه اخیستې دي مونږ په کپړه اخیستې ده مونږ په دا کوم خپل موجوده وسایل وو هغه هم په مونږ سیټ کړي دي خو لیکن داسې ده چې ډېر د انسان د تګ راتګ او د تعلقات د وجې نه دا چې دی نو مخکې انسان تللی شي داسې نه شي تللی چې یاره ته به کور کې کینی او یو کار به وکړي
دا چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځو لپاره له کوره بهر وتل هم مشکلات لري دا څنګه حل کېدلی شي په دې پښتنه ساجدې بيبي وویل
نو زه اول لرم کنه چې د کور سپورت د سره د خپل خاوند او داغي اجازه د سره کنه نو ته به یو کار وکړي او چې د خپل خاوند اجازه د سره نه نو ته یو کار نه شي کولای ما سره د خپل خاوند سپورت او ما سره بیا زما بچی خو واړو د خپل خاوند سپورت او را سره هغه قتل کیره زما خزه خو او ما کور را ټینګې او ما د عزت خیال سات ولی چې ما په دې دومره سخت نرمه کې ما چاته نه دی ویلي چې مال له 100 روپۍ راکې کبهنګ نه ملون اغسته دې په خپل ترو باندې کوم مثال چانه مې له 100 روپۍ قرضه اغستې په خپل ترو باندې اختر له کپړې شولې دا سی واده خادیش ولا غم خادیش وس هر څه ما په خپل سر باندې کړی دي اغم ما خپل سړی ته باندې څه دا نه دی ډیپند کړی چې یاره ما دا تا د پاره وکړ یا ولی نه دا وکړ
نو موړی وای په کور کې د استعمال د سامانونو لپاره هر ډول د کپړې مخونه او نور شیان جوړوي او لزان سره یې نور خزه هم په روزګار کړی دي
بیکشیټي جوړو رضایانې جوړو اټریسي جوړو فلور کوشن شولې د سیټ شولو لکه هغه سره سوفې شولې او وغیرہ دې ټول ته موږ سیټونه غندو کویل کار شولو بره به فیل والا کار شولو د کی اپلیک والا کار شولو نو دې سره اوس اوس ما په کالو شو تقریبا د ایس آر سی سره ټریننګ واغستلو د بیکشیټو شکر الحمدلله چې تر تاسو دا سی ټریننګ دې پروګرامي هغه کې زی سالم پدې علم چې زین زمانہ تجربه نورم زیات شي او زما د وجه نه نور خلکو ته دا فائدہ وشي څنګه ما درته اوس تقریبا زما کو کې دا 18 جن کو ته دا هوا لور د سیټ ته دې کمپیوټر ټریننګ وشولو زما سره دا 15 جن کوي کار کوي یا دا د کلی کسان چا چا چې زه کار وکوم
ساجده بیبی همداراز وای د خاوند او بچو په مرسته یې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو پاڼه جوړ کړې چې د خپلو جوړو کړو شیانو نمونه پرې خبروي بیا یې د خاوند او زوی په ټلیفون هم خلک پوښتنه او خرید کوي او په دوکانونو کې هم د خرص لپاره ور کوي نو موړې په کورونو کې ناستو مېرمنو ته څه پیغام ور کوي
زاغي خزه ټول د پاره دا خو زم خاص کر ته په ریډیو ورکا چې یو خزم داسې نه یي چې هغه د ځان څخه هغه کی سیر زب په خاوند باندې ډیر دا خبره ډیپند کوم یا د چې خزه مال په خپل امر علي دي ما ته وایي چې باجی زمون کار نشته د خاوند مې بے روزګار دي او د سي دی هغه سي دي کنه نو زه هغه خزه ته هم چې خپل همت نه دی لای خپل هنر ټول نه خشي چې ستا هنر هم نه دی دا نو پر دې کار مکه وسل بلشل په قرضه واخله زمون اوس او هغه کې په خبر کې چې د حکومت والا قرضه ورکړي په مختلف ځایونو کې برانچونه کولاږي خزه دې 30000 روپۍ والی ځان نه دی ورکوسته غوړي روزګار شروع کی نه دې د چا ځای جارو کوي نه دې د چا لوخي ویني خپل بچو سره بناسته خپل کور دې خپل کاروبار شروع کی نه دې خاون په دې خبره تنګي ولی چې یو سړی دی یو سړی به اته کسان لس کسان څنګه وساتي ګرانه ګرانی دا 500 روپۍ باندې خو اسم نه کیږي نه 2500 روپۍ باندې
ساجده بیبی چې د انټرنیټ او فیسبوک للارې خپل روزګار چلوي وای هر خزه که همت وکړي او د خپل کورنۍ ملاتړ تر لاسه کړي نو خپل کاروبار شروع کولی شي په دې حق له نور تفصیل هم درکو خدای ویلاند د مینه پرسه
روخانه مستقبل خبرونه کې بداو نه واوري چې مېرمنې سره ډول پخپل کورونو کې کار او روزګار شروع کول شي او د خپل کورنۍ په مالی بوج اوچتولو کې برخه اخستې شي با همت مېرمنې د لګ تربيت روسته پخپل کورونو کې د خپل خوخي کاروبارونه کوي په دې حق له نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه
په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره تربیت ورکوونکې و مېرمن مشال لري او توای
زمانم جی پروین بیبی ده او زه یو ورکوټه شانتی پېښور کې کله دلته سي ده کما او زه د فروټ ټریډر ام فوډ باډ ټریډینګونه ورکوما مونږه مختلف د اګنایزیشن والا چې دي دا کوم ان جی او باندې دی په کلو کې دا غریب خلکو لپاره د ټریننګ تنظیم کوي کنه لاس یا 15 کسانې خزي یا شر کسانې خزي نو هغه ته بیا چې هغه څه ډیماند چې تاسو په سبا باندې ټریننګ اغشته اخر یې څه کوم دلچسپی ده نو کاغه په فوډ کې دا کم د پیونو شي زونه جوړیږي څوک پاغه کې خواهش ظاهرې پاغه کې ورته ورکو څوک په فوډ کې اچار دا شربت کم شو جیم کیچپ وغیرہ پدی باندې بیا که څو غواړي نو پدی باندې مونږ ورکو دا مونږ مختلف ما خو دلته په خبر کې مې بل ډور کړی دي خو ما چترال کې او دیر کې ډی ټریننګونه ورکړي
ل پروین بیبی مو وپوښتل چې څوک دا ټریننګ تر لاسه کړي نو څومره फायदा به وکړي
دې ته ډیره फायदा کیږي که اوس ټریننګ زه ګلې کې اوس زه اسی او ام زکو کار کور والا خزومه خو چې ما دغه شانتي د ټریننګ تر لاره ما الته ذکر وکړ نو ماتینا دمرا فیدا واغ او زر ٹریننگ ورکم ز خدو خدو تر ٹریننگ ورکم نو دغه شان د کدا خزی غریب خزی دی کدا ٹریننگ واغ نو په اغه کې دی بیا د ځان د پاره هغه کار شروع کول شي کوم مارکیټ کې مې نوم د دې شی زو ډیر ډیمانډ ترسي او کدا کور د پاره نو هغه ورته چې کوم کوي تم بار نه جره سیمه شي زو روړی او استعمالي نو هغه کې چې بیا اچار شربت دا جیم وغیرہ دی کور کې ځان ته جوړ کینو دا غینم ورته فائدم اوشي او صحت د پارم ډیر خري او هغه بیا دا شی جوړ کی او بار بار کې کی خرڅې نو اومو خو په ریټ باندې خرڅيږي کور نه سبان یو کاروبار هغه اوشي
پروین بیبی سلور بچی لري او وای چې کله یې کورنۍ له مالی مشکلاتو ښکار شو نو دی د خپل خاون په مرسته په کور د روزګار شروع کولو اراده وکړه
زیو عام خزمو لازم تعلیم شته اسه معمولی بس پڑھاول باندې پویږم او نو لیکل بالکل نشم کول خو زه زم خپل زمي خو کارو او هغه زما خاوند پتی و غلن راغل د شپې نو وری و پتی بند کو بارنه او سلور می خې زم غي بوت تل زم غ ایس اثر یو صرف د الله اثر پاتې شو نو بس پدی کې چې زرو وتم او همت نه پیدا کو نو موږ د خیره تر بیا خپل کار شروع کو پدې کې پدې ټریننګونو کې پدې شیزونو جوړولو کې بار مارکیټ کې زه خو ډېر برفي ډېر زیات زموږه ډیماند کېږي برفي جوړو ما او کې زموږه دا شیزونو کې دا ډېر زموږه خرڅيږي نو دا زه جوړو ما خرڅو ما نو اوس د خیر سره مونږ ما پکې لورم وعده ته خپل کور میم جوړ کو او ما خواخم عمرې ته اولې ګل او اوس د خیر سره مونږه قد خوان عمرې ته روان یو نو دا دومره فایده ما ته پکې شو چې په دې کور نه وایو ته ما دا شیز نه وې از د کړې نو دا به هغه شانتي په کور کې ناس هم د بل لاس او د بل اجت منه بوم
نو موري اول په خیبر پښتونخوا کې د میوه او سبزیو پیداوار ډیر دی نو خپ اسانه او په لګو پیسو ته یو شمیر توکي جوړې دي شي
زمونږ پښتونخوا کې د سیب جیم جوړې دي شي د الوچی جیم جوړې دي شي او د خوبانی جیم جوړې دي شي دا اسانه باندې ملاویږي او اچار کې چې مختلف د سبزیانو سرکی والا اچار چې کوم د سبزیانو کوپی گاجر دا نیمبو وغیرہ شین مرچکه د دې او کرتیلو والا جوړینو هغه په بازار کې په اسانه باندې امو ملاویږي شین اوس ګرمۍ موسم راځي گاجر ملاویږي او شین مرچکه نیمبو ملاویږي او دا کم د اچار کم مصاریبي هغه هم الت دکاندار سره پتی ملاویږي نو دا اسانه باندې ملاوی دی شي او جوړیږي دومره ګرانه طریقې نه وي شروعاتو کې نو تقریبا د تیلو اچار چې جوړینو په هغه زپاره خو دومره ډیره سرمایه نه ده پکار لکه د لګي پیمانی نه به شروع کړي چې ستاکار خو دې روان کی بیا به نو چې تاسو سره یو 2000 روپۍ ونو راغی هم ستاکارو بار خپ خوشاله یو خپ خشپ شروع کړي شي
پروین بی بی وای هغه پښتنې مېرمنې چې تعلیم نه لري نو څه هنر دې زده کړي چې د خپل خاندان ملاتړ شي
ډیر کاروبارونه دې داسې چې خزي همت وکړي او خپل بچو سره یا خپل خاوندانو سره ملا اوتړي او کار روان کینو په اړ یو کاروبار کې په کور ناسته باندې ضروری نه ده چې د کور نه بار او زه یو کار وکړي ته په کور درنه متفقور درنه باندې کپړې خرڅول چې بازار نه روړ پکلې کې به خزي په خپل راځي کور کې بدنه اخلي کته په کور کې یو ورکوټه شانتي فو اچار جوړ کې هغه بوتل کې واچې کلی کې کسانو لور کې نو هغه چې بازار ته زیر وړي نطانه په پکلي کې په خلخ بمرته ویلاوشي او د بازار د ټولونه بمبشي زما خدای دې خزته درخواست دی چې تاسو همت وکړئ خپل خاوندانو سره خپل بچو سره ملا اوتړی او کار روان کړئ الله به پکې برکت کړي.
پروین بیبي په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره میرمنو ته تربیت ورکوي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0024-22-22-1-2-1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
ستړم شاوریدونکو شاهین بنریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د وزیرستان د نوموړي ولسی سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل خبرې وړاندې کوو. درپخیل په سیمه کې د بیقراری او پوځي عملیاتو له کبله د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوی او اوس د بیکورۍ ورځې شپې سبا کوي. د افغانستان پوری تنیز دی د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د تیرو شلو کلونو راهیسې بیقراری ترهګری او اقتصادي ستونزو که یو خوا د عام ولس ژوند جواک اغیزمن کړي نو بل خوا د سیمې هنر او تخلیقي زیارونه هم د چیلنجونو سره مخ شوي دي. په وزیرستان کې د جنگ جګړو له کبله بې کوره شوی سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل د خپلې سیمې او هنري مزل د پیل پاړه وایي.
تعلق میں دو وزیرستان سر دے اور کلے میں درپخیل دے تو درپخیل کلی کے دا معلم گل تو کور کے پیدا شوئیں نو مخ کی خوبا دا خسلہ و خلاصے و قدرائی دقے پورے بے مونگا ویلو کنا دا دل منزد او دست تو لگے سرا سرا میں دا سکولم دا درپخیل پرائمری سکول کے میں سبق کولو نو آگے نا روز کی جا گرنو میں ہائی سکول میران شاہ تا لانا مولتا بیتا خوب پرائمری ہو نو بیا مې دا میټرک راته هلته په وزیرستان کې ولو بیا مې دا یته راته په ډیګری کالج میرانشاه کې وولو سندرې شروع کړو. تقریبا ما چې کله سبق نه فارغ شوم نو اصل کې زمونږ د وزیرستان یو ډېر خدای نوم ورکړی وو رحمت الله درپخیل. هغه زما روحاني استاد هم وو د شاعرۍ استاد هم وو کنه. نو رحمت الله درپخیل یو ډېر نوموړی شاعر هم وو په خپله به یې ګنا مله دا خپل څه کپدی جب ډېر لوی خدمت کړی دی ډېر لوی نو خو به اوس خدای پاک به تبلیغ چلاړو نو تبلیغ کې نو اصل کې ما د شورت مې رحمت الله خان دی وجه نه کړی دی رحمت الله خان په ماته ډېر خوند راکولی.
درپخیل وایي چې کله سندرې پیل کړې نوړومبې د خپل کورنۍ لخوا د فشار سره مخ شو. چې کله خپل مزل له دوام ورکړ نو د یو شمیر ډلو او سغدریزه خلکو لخوا ورته دړکې او پیغورونه ورکړل شول. نوموړی وایي غوښتلې چې د خپل هنر په وسیله د وزیرستان د ولس غږ او ستونزې راپورته کړي او په سیمه کې د سولې او قراري لپاره هلې ځلې وکړي. په دغه اړه هغه نور زیاتوي.
بیا سندر خو ما داسې ویلې چې نوما به ډېرې پغلا باندې ویلې کنه نن ستا سره سبا بل سره سبا بل سره داسې اجرو کې داسې نسو خو ستا ته به دا پته نه وه چې دا دا سن سره شوق لري یا ګنې کوي. ویل چې د کور نه کومه باندې ډېره زیاته پابندي وه خاص چې داسې مارکیټ ته پورې ویل خو هغه خو بیا خاص غزل نه ویل چې داسې 200-300 ګنې نه ویلي وي واسه خو فنکشنونو کې خو زراو ګنې دي نو بس وایې دا کنه خپل چې ما خپل کوم په خپل ټایپ باندې دا ویلي دي هغه خو بس دا داسې 200-300 غني به وي لکه زمونږ خدای بخلی د وزیرستان یو ډېر تکړه
شعر مې ښه در پخیل دا هغه شاعری به مې ویل درم به مطلب مزر کول ډېر فن ډېر کول کنه نور دا چې دا خدای تعالی دا وګر بخاری ته او دا درم مطلب ولا په دې دا خپل ولسی ځانه د چې مې رحمت الله خان ویلی وکنه نو هغه وخت خپل چې پونه وکنه نور په نوستو دیوګانی ونه سوي نه سوي بس هغه درم مطلب ولا ځانه به مې ویلی
د درپخیل په وینا د مذهبي سغدریزه دراتک نه وړاندې وزیرستان خپل تاریخي او کلتوري رنگونه لرل خو د تیرو کلونو بې قراره د هر څه بدل کړي او پسیمه کې داسې فکر وده کړی دا چې هغه د هنر او انساني اظهار مخه نیسي هغه وایي د مسافرې او بیکورې ورځ شپې د سیمې د نورو هنرمندانو او شاعرانو په شان ډېرې د سختو سره تیرې کړې دي خو هیڅ کله هم ل خپل هنر لاس په سر شوی نه دی نوموړي زیاتوي په پیل کې ورته په بنو کې هم ډېرې ستونزې وې خو اوس ورسره خلک مینه کوي او داغه د سندرو ستاینه کوي
په 2006 کې نو بس کې احمد تو طوفاني ل راغلو چې په هغه کې څه کوم پاتې نشول نو ما بس د ځان سره دا سلام وکړه چې یاره خدا فن او زب خپل کله قربان کوم کور به قربان کوم کو قربانول نه شم کنه د بنو ته زه راغلم نو چې د بنو کوم هنرمندان کوم فنکاران بیا دې په دې جندل مول خو د بنو هوا مې هیڅ کلمه ته جندل نو چې تاسو ورته ویل چې دا خوب دا څه پیسې غونډه غنې وي نو هغه بنو خلک به تاسو خو نه لري مړل لري چې وزیرستان ملکاسته دا غنې چې ته ویل شي نو د دې سختي سره مخامخ کوم پاتو شکر دی هغه خلک ماته ډیره مینه راته او بس خو دا خبره وکړه چې عام اعلان وکړي دلته سرزونه مزونه غانه مونه دار صاحبان دي دا بس وکړي نه کوي بلکې ار سړی بس بچاو ځان لا کنه بس نو ما چې بس الله دا خیر وکړي چې زه خو دا پنشم په خپل وطن به پریږم خو پن نه پریږم
عبدالرحمن درپخیل ګیلمن دی چې په صوبه کې د ترهګری زپل یوسی مسراد د حکومت لخوا سنه سمرستې شوې دي خو په وزیرستان کې اوس هم ډیر خلک حکومتي مرستو ته لارې ساري هغه وایي سره د دې چې په صوبه کې د کلتور څنګه کار کوي خو تر اوسه د قبایلی ضلعو د هنرمندانو د تاوانونو پوره اندازه نه ده اخستې شوې او نه ورسره مرستې شوې دي
نا حکومت را سره کړی نه دا ریډو سره کې چې را سره څه ملي کړی زه دا وایم چې را ما سره حکومت دا کړی دی دا ریډو دا کړی اس نور څه ما سره نه کړی دا چې ولرن او جامع فرمونه جامع او دلته دا ثقافت ولا جامع او اس په پته په نو شي دا به چې درې لک روپۍ دي چې به وایي چې درې نیم لک روپۍ دي دا څه فرمونه انمان دا چې د ثقافت نو مته وکړي چې سټیشن چلانم څه تر اوسه پورې ما ته خو څه پته په نو شي بس دا کمرې ولا پروګرامونه دي څه زره نظر الله زره بس دا فنکشن دې ته خو بیا غاړه دې چې پاتان او هغه کوم مو په دې د بیچ واخو په سټیج پروګرامونه کې چې نو هغه حکومت دې دی نو موږ دا خاص کې یې راخلې دا وي چې حکومت دا پروګرامونه آزاد کې ول کې فنکارانو د وسه او دکس دي دې د وژن موږ یې حکومت دا فیل کو او تاسو څنګه خپل کیر د فنکار دا هنر کې دا آزاد کې نورم کوم مخلاص
اوریدونکو دا واز مونږ د نن خبرونه را روانه ونی با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو تر هغه خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان
چھپرد دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرد دیکھنا ماں لیوانے دیکھنا ماں چھپرد دیکھنا
کولو بئی سکا ہر یو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنور جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران